دی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته مو زه فریبا ظاهر د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري هرکلی کوم. د دې خبرونې د سر موضوع دا ده چې د افغانستان د ملي شورا اداري پلاوی او ځینې غړي وایي د قطر د سولې په روانو خبرو کې باید د افغانانو هویت او ملي ګټو ته زیاته پاملرنه وسي. دا څرګندونې داسې مهال سوي چې نن شنبه لا هم په قطر کې د افغانستان د سولې په اړه د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ خبرې دوام لري. نو راپورونه هم لرو خو هغه به وروسته واورو. په سر کې سلیم احمد صالح د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې عالي شورا د دارالانشا مشر نن په چین کې له ځینو چارواکو سره د افغانستان د سولې پر مسله خبرې کوي. د جوزجان ولایت په اقچه ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه سوې ده. د ایران دولتي رسنیو پرون راپور ورکړی چې د ایران پوځ د 12,000 سرتیرو په ګډون نظامی تمرینات پیل کړي دي. ټاکل شوې د افغانستان د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داودزی نن شنبه د چین د بهرنیو چارو له مرستیال او د شانګهای د همکاري سازمان له سرمنشي سره په پلازمینه پیکینګ کې وګوري. د سولې عالي شورا ویان سید احسان طاهری له چین څخه ازادي راډیو ته پر لیږلې صوتي پیغام کې د نننۍ غونډې په اړه داسې وویل: نن هم هغه مهمی غونډې چې شغل داودزی په پیکینګ ښار کې لري د چین د بهرنیو چارو وزارت له مرستیال او د شانګهای د همکاري سازمان له سرمنشي سره دي. په دغو غونډو کې به د سولې پر مذاکرو او په دې برخه کې پر پرمختګونو خبرې وسي. د افغانستان د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داودزی پرون د افغانستان او پاکستان لپاره د چین له ځانګړي استازي دینګ سیجون سره وکتل او د سولې د بهیر په اړه ورسره خبرې وکړې. ښاغلی داودزی د پنځمې په ورځ په درې ورځني سفر چین ته لاړ. د جوزجان ولایت په اقچه ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه چې د پنځم بینه وخته پیل سوې پرون هم روانه وه. د جوزجان د ولی ویان فریدون انیق پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل دا جګړه وروسته له هغې پیل سوه چې افغان ځواکونو غوښتل د اقچه ولسوالۍ په مربوطاتو کې امنیتي پوسته جوړه کړي چې د وسلوالو طالبانو له حملو سره مخامخ شول. په دې جګړه کې تر اوسه د دشمن څلور کسان وژل سوي او اته تنه نور ټپیان سوي دي. د ملي اردو یوازې دوه سرتیري برسیرن ټپیان سوي. د جمعې تر مازدیګر وروسته سیمې ته تازه دمي ځواکونه لیږل سوي دي. په سیمې کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې د دې جګړې له کبله ګڼې کورنۍ مجبوره سوي چې نورو سیمو ته کډه وکړي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. بلخوا د بغلان ولایت چارواکي وی په تلاف برفق ولسوالۍ کې د تیر ماښام په 14 کې څلور کسان وژل سوي او شاوخوا شل تنه نور ټپیان سوي دي. د تلاف برفق ولسوال عبدالاحد برفقي د دې 14 په اړه ازادي راډیو ته وویل: په پیښه کې څلور کسان وژل سوي او شل تنه نور ټپیان سوي دي. د ټپیانو له ډلې اووه تنه د ولسوالۍ مرکز ته انتقال سوي چې ډاکټران یې څارنه کوي. پاتې کسان برسیرن ټپیان و چې د ولسوالۍ مرکز ته نه دي لېږدول سوي. ولسوال وایي 14 د هغه میند په ذریعه سوی چې له مخکې د والیبال په یوه میدان کې ځای پر ځای سوی وو. د بغلان محلي چارواکو په خبره دغه 14 د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې سیمه کې سوي ده چې د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی. د هم څو بهرني خبرونه: تر 15 ورځو وروسته د امریکا د فدرال حکومت د ځینو برخو تړل کېدل د لنډې مودې لپاره پای ته ورسېدل. دا لومړی وار دی چې د امریکا په تاریخ کې د فدرال حکومت ځینې برخې د دومره اوږدې مودې لپاره تړل کېږي. د کانګرس د استازو او مشرانو جرګو پرون د رایو په اتفاق سره د هغه قانون په ملاتړ رایه ورکړه چې د فبروري تر 15 نیټې به د حکومت تړل سوې ادارې تمویلوي. د دغو فدرال ادارو د تړل کېدو له کبله شاوخوا 8,000 کارکوونکو یا بې معاشه کار کاوه یا بې معاشه رخصت سوي وو. سره له دې چې په دغه قانون کې له مکسیکو سره پر سرحد د دیوال جوړولو لپاره پیسې په پام کې نه نیول سوي خو ولسمشر ترامپ بیا هم دا قانون توشیح کړ. ولسمشر ترامپ پرون په سپین ماڼۍ کې د خبرو پر مهال وویل:
I am very proud to announce today that we have
ډیر ویاړم چې اعلان کوم نن موږ پر یو موافقه سره وکړه چې پر اساس یې د فدرال حکومت تړل سوې ادارې بیرته پرانیستل سي. د فدرال حکومت دغه ادارې وروسته له هغې وتړل سوې چې په استازو جرګه کې ډیموکراتانو د دغه دیوال د جوړولو لپاره د ولسمشر ټرمپ د بودیجې له غوښتلو سره مخالفت وکړ. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له غړو غوښتنه وکړه چې نن په یوه اضطراري غونډه کې د وینزویلا د اپوزیسون مشر وین ګوایدو د لنډمهاله ولسمشر په توګه ومني. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا خبره د جمعې په ورځ په یوه اعلامیه کې کړې ده. اعلامیه زیاتوي چې پامپیو به د ملګرو ملتونو امنیت شورا له غړو او نړیوالې ټولنې وغواړي چې د وینزویلا د ولسمشر په توګه د وین ګوایدو په منولو سره دی نړیواله سوله او خوندیتوب تضمین کړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د 1500 غړو ترمنځ د غونډه د امریکا په غوښتنه وروسته له هغې جوړیږي چې د سیمې ځینو هیوادونو وویل دوی وین ګوایدو د وینزویلا د دولت د مشر په توګه مني او له اوسني ولسمشر نیکولاس مادورو یې غوښتنه وکړه چې له خپلې دندې ګوښه شي. پر مادورو له بشري حقونو د سرغړونې او د وینزویلا د اقتصاد خرابولو تورونه دي. د ملګرو ملتونو دا غوښتنه به د روسیې له مخالفت سره مخامخ سي چې د مادورو کلک ملاتړ یې څرګند کړی دی. د امریکا متحده ایالاتونو د تحقیقاتو فدرال ادارې یا FBI پرون جمعه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اوږدې مودې همکار راجر سټون د ځینو تورونو پر اساس نیولی دی. دغه جرمي تورونه د ځانګړي سر مفتش رابرت مولر په هغو تحقیقاتو پورې مربوط دي چې د امریکا د ولسمشرۍ په تیرو انتخاباتو کې د روسیې پر لاسوهنې دي. سټون پرون په فلوریدا ایالت کې محکمې ته تر حاضرولو وروسته د 2,000,000 ډالرو په ضمانت خوشې سو او وروسته یې له محکمې د باندې له خبریالانو سره په خبرو کې د خپلې بېګناهۍ اعلان وکړ. سټون د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو د کمپاین پر مهال د ټرمپ د غیر رسمي سلاکار په توګه دنده ترسره کړې ده. دی د یوه رسمي دستور د مخنیوي په یوه مورد د غلطو بیانونو په 5 مواردو او یوور د شاهدۍ په جال کولو تورن سوی دی. او د ایران پوځ وایي پرون د جنوري پر 15 نیټه د 2,000 سرتیرو په ګډون نظامی تمرینات پیل کړي دي. د ایران دولتي تلویزیون د دې هیواد د پولیو ځواکونو د قمندان جنرال کیومرس حیدری له قبل راپور ورکړی چې د دغو تمرینونو هدف د ځانګړو دښمنانو او وسلوالو سختریزو سره مبارزه ده.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. د افغانستان د ملي شورا اداري پلاوی او ځینې غړي وایي د قطر د سولې په روانو خبرو کې باید د افغانانو هویت او ملي ګټو ته زیاته پاملرنه وسي. د مشرانو جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي وایي
غوښتنه مو د افغاني طالبان نموده ده چې د افغانستان ملي منافع ته په نظر کتو سره او د دې په څنګ کې باید ټول افغانان په دې موادو باندې لیکل کېږي یا پاس کېږي راضي اوسي.
د سیاسي چارو یو افغان کارپو وایي طالب استازي او امریکایي چارواکي په ډیرو مهمو مسلو هوکړې ته نږدې سوي دي. داود مایار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
خوشبختانه د افغانستان سیاسي وضعیت خصوصا د سولې په اړه ډېر مثبت پړاو ته رسېدلی ده او امیدونه دې ته زیات شوي دي. کوم موانع چې مخکې وي هغه انشاءالله چې پورته شوي دي.
دا به هم اوري چې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د فدرال ادارو د ځنډ دندې په موقتی ډول پای ته رسولی دی او دغه راز د خبرونې په دوهمه برخه کې اونیس پروګرام لرو د زهرو کاروان چې تاسو یې اوریدو ته راغلم. د افغانستان د ملي شورا اداري پلاوی او ځینې غړي وایي د قطر د سولې پر روانو خبرو کې باید افغانانو هویت او ملي ګټو ته زیاته پاملرنه وسي. د مشرانو جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي کته هم په قطر کې د سولې خبرې هیله بښونکې بولي خو په خبرې چې پرته له بین الافغاني مذاکراتو به د خبرې کومه نتیجه ونه لري. په همدې حال کې د ولسي جرګې د نړیوال اړیکو کمیسیون غړی ګل پاچا مجدي وایي د قطر په مذاکراتو کې پراتلونکي کې چې کوم خطرونه افغانستان ته متوجه دي باید له پامه ونه غورځول سي. په دې اړه تفصیل زما همکار واصل وساله کوي چې هم د اوسره سره د کابل سټوډیو څخه د ټلیفون پر کشه دی. وساله صاحب خبرونه تشرغلي.
ډیره زیاته مننه. سلام تاسو ته اوریدونکو ته. بالکل لکه څنګه چې تاسو ویلې په داسې حال کې چې په قطر کې د طالب پلاوی او امریکایي چارواکو ترمنځ د سولې خبرې لا هم دوام لري. د افغانستان مشران جرګه وایي دا خبرې به هله مثبتې پایلې ولري چې د افغانانو رضایت او غوښتنو سره سمې وي. د دې جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي که څه هم د دغو خبرو له دوامه خوښ دی، خو په خبره یې تر کومې چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مستقیمې خبرې ونشي د قطر خبرې به د پام وړ نتایج ونه لري. ښاغلي صدیقي د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د قطر په خبرو کې د افغانانو هویت او ملي ګټو ته پاملرنه یو حتمی امر دی.
یوازې او یوازې بین الافغاني سره دا ټول افغانان د دې په مورد باندې باید موافق اوسي او راضي اوسي تر څو چې موږ د افغانستان کې دغه جنگ پای ټکی ته کېښودل شي. غوښتنه مو د افغاني طالبان نه دا ده چې د افغانستان ملي منافع ته په نظر کتو سره او د دې په څنګ کې با ټول افغانان په دې مواد باندې لیکل کېږي یا بس پکېږي راضي اوسي.
دا په سیال کې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد او په قطر کې د طالبانو د استازو ترمنځ خبرې شپږم ورځ ته داخله شوې دي. یو شمېر غربي رسنیو د طالبانو د یوې سرچینې له قوله خبر ورکړی چې دواړه لوري له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په موضوع کې هوکړې ته رسېدلي، خو د اوربند او بین الافغاني مذاکراتو د پیلېدو لپاره لا هم خبرې دوام لري، خو په دې اړه کوم لوري په رسمي ډول لا څه نه دی ویلي. د راپورونو لمخې په لومړیو دوه ورځو کې د دوی خبرې تر ډیره له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو پر موضوع او هغو ضمانتونو متمرکز وي چې د امریکا او د امریکا د متحدانو پر ضد به د افغانستان له خاورې د دښمنۍ عملیات نه کیږي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې بیا د بخبره سرچینو په حواله راپور ورکړی چې د طالبانو استازو د امریکا د غوښتنه منلې ده. رویټرز اژانس د طالبانو د چارواکو له قوله راپور ورکوي چې اوربند او د بین افغانی خبرو میکانیزم د دې خبرو دوه نور مهم ټکي دي چې خبرې پرې کیږي. په قطر کې یوې سرچینې چې د طالبانو له استازو سره نږدې اړیکه لري رویټرز ویلي چې په قطر کې د خبرو د دوام ملت د دوه لومړۍ ورځو د خبرو بریا وه. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون غړی ګلپاچا مجدي وایي د قطر په مذاکراتو کې په راتلونکي کې چې کوم خطرونه افغانستان ته متوجه دي باید هغه هم له پامه ونه غورځول شي.
دوی په دې متعقین شي، خصوصا د امریکا لوري چې یو نتیجه ورکوي ځکه دا وګدې شو، او بل هغه مسایل چې تر اوسه پورې حل شوي نه دي او اړین دي چې باید حل شي، چې هغه د افغانستان حکومت سره مخامخ د خبرو مسله ده. څه چې په اجنډا کې دي خوشبینه یې میولې یو احساس مونږ ته راکوي چې ټول فوکس د خارجي قواو په وتلو باندې ده او افغانستان به خدای نه خواسته بیا د ترهګرو مرکز وګرځي.
بله، ویل کېږي چې ښایي دواړه لوري د قطر د ناستې په پای کې یوه ګډه اعلامیه هم صادره کړي چې په هغه کې به د دغې ناستې بشپړ جزئیات او په کومو مواردو چې هوکړې یا توافقات کېږي دغه په اړه به دوی اعلامیه خپروي او په هغه کې به دا ټول معلومات رانغل شوي وي. بله فریبا جانې،
بلې ډېر مننه کوم. وصل وصل وو چې وای د افغانستان د ملي شورا اداري پلاوی یو ځینې غړي په دې نظر دي چې د قطر د سولې پر وړاندې خبرو کې باید د افغانانو هویت او ملي ګټو ته پاملرنه وشي. بل خو د سیاسي چارو یو افغان کارپو بیا وایي چې طالب استازي او امریکایي چارواکي په ډېرو مهمو مسلو هوکړې ته رسیدلي دي. داود مایار ازادي رادیو ته ویل چې دې نتیجې ته د رسیدو لپاره شپږ ورځې ډېر کم دي او تمه ده چې ډېر ژر اوربند رامنځته شي او په دغه هیواد کې سوله یقیني شي. له شغلی مایر سره زموږ همکار اجمل تورمن مرکه کړې او په سر کې ورڅخه په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالب استازو دروان خبرو په اړه پوښتنه کړې ده.
خوشبختانه د افغانستان سیاسي وضعیت په خصوص د سولې په اړه ډېر مثبت پړاو ته رسیدلی ده او امیدونه دې ته زیات شوي دي. کوم ونه چې مخکې وي هغه انشاءالله چې پورته شوي دي او موږ به انشاءالله په نږدې ورځو کې د اوربند شاهد اوسو او وروسته به سوله په افغانستان کې یقیني شي.
فکر کوي مایر سپ چې دغه خبرې شي غزیدلې دي لامل یې څه دی؟ آیا امریکایي چارواکي او طالب استازي یو هوکړه ته نشي رسیدلی او کنه فکر کوي چې خبرې ډېرې دي او وخت ډېر ورته اړتیا ده چې مثلا په اوربند خبرې وشي؟
دغه د صلح موضوع چې دا د نسبت جنگ ته ډیره مشکل ده، ډیره ستونزمنه ده. مختلف عوامل دلته نقش لري، هم ګاډي او د نپدې کې خپل نقش لري. د افغانستان خپل حکومت چې طالبان د طالبان یو شرط هم دا و چې هغوی غواړي چې د اصلي دښمن سره، د خپل اصلي حریف سره چې امریکا دی، د هغې سره مذاکرات وشي، د هغې سره مستقیم خبرې وشي. دا د یو طرف نه منطق لري، طالبان یو طرف منطق لري، ځکه د طالبان اصلي حریف هغه کسان چې هغه طرف چې طالبان حکومت یې سقوط سره مخامخ کو هغه امریکایان دي، د طالبان د حق لري چې مستقیم د هغوی سره خبرې وکړي. د افغانستان حکومت دلته ځکه دوی یو مرکز ده، د قدرت مرکز ده، هیوادونه په رسمیت پیژني، دوی هم حق لري چې د دې لپاره چې د حاکمیت د سوال لاندې رانشي دوی طرف ته موضوع وي. نو دلته یو باریکي وجود لري، یو ستونزه وجود لري. خو زه فکر کوم چې اوس وضعیت دې ته رسېدلی ده چې په اول قدم کې طالبان د امریکایانو سره خبرې وکړي، په دوام قدم کې طالبان مجبور دي د افغانستان د حکومت سره خبرې وکړي. چوش انشاءالله چې دا چالشونه ده مشکلات د منځ تللي دي او یو نسبی هوکړه تر رسیدلی دی دا مسله.
یعنی تاسو دغه شپږورځي چې د خبرې دوام کې دا یو معمول غنې وای چې مثلا دا ورکراتلون کړي، هله چې ځینې کسان وای چې دلته طالبان او امریکایي چارواکي په دې موضوع سره نه جوړیږي چې ګوندی طالبان د افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کینی.
زه فکر کوم طالبان دا منطق لري چې په اول قدم کې دوی د امریکایانو سره د خپل اصلي حریف په صفت خبرې وکړي، په دوام قدم کې دوی مجبور دي چې د افغانستان د حکومت سره خبرې وکړي، ځکه دلته یو سیستم دی، یو نظام دی. خو د یوې مسلې نه چې ما تشویش درلود چې اصلي موضوع ده چې ما سوز له تاسو د رسنې د تاسو د راډیو طریقه دا خبره کړې ده، هغه دا ده چې کچېرې طالبانو چالش دي، طالبانو مشکل افغانستان کې حل شي، زموږ دښمن یا زموږ همسایه هیواد چې هغوی دوی ملي ګټې د افغانستان په تخریب کې، د افغانستان د زیربناو په خرابولو کې دي، هغوی به د افغانستان بل بدیل دښمن پیدا کړي، یو بل جریان به د القاعده په شکل یا مثلا داعش په شکل هغوی به افغانستان کې هغه تمویل کړي. خو خوشبختانه په دغه مذاکراتو کې دې نقطې ته هم دغه مشران متوجه شوي دي، هم امریکایي مشران او هم د طالبان مشران متوجه شوي دي چې د افغانستان کې د تلپاتې صلح لپاره دوی باید دې نتیجې ته ورسیږي چې طالبان سره د صلح په صورت کې د دې معنی وګرځي چې بدیل پیدا نشي. فکر ورته ستاسو چې که په شپږ کالو کې د پروسه موافقانه مخ ته رسیدلې وای، ما د فکر کولو چې لای وخت کم نیولای ده.
د سیاسي چارو کارپو داود مایارو.
جنگ دولک
سوله او ملي یواله د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له د ماښام تر اوو بجو پورې پر منځنۍ سپه دولس شپږنوي او د اف ام پر سل اشاره پنځه سپه په ټول افغانستان کې اورېدلی سي. اوس به له فیروزه عزیزي څخه اقتصادي خبرونه واورو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي د وزارت رهبری د بلخ د سوداګرۍ د وضعیت د څار لپاره هغه ولایت ته سفر کړی. دغه وزارت بیان مسافر خو قندینن ازادۍ راډیو وویل چې د سوداګرۍ او صنعت وزارت سرپرست کامله صدیقی د خصوصي سکتور د ملاتړ، د صنعتي پارکونو د لیدنې او د پانګونې د جذب په موخه هغه ولایت ته رسیدلی ده. د نوموړي په خبره په دې وروستیو کې په بلخ کې د هوایي دهلیزونو له لارې ګڼو هیوادونو ته صادرات کیږي. د سوداګرۍ او صنعت وزارت معلومات له مخې دغه ولایت نه ازبکستان، قزاقستان او دغه شان چین سره سوداګریزه راکړه ورکړه ډیره ده چې لویه برخه یې وچه میوه او سبزیجات جوړوي. د افغانستان د برښنا شرکت وایي ټاکل شوی د دغه هیواد په لابلو ولایتونو او سیمو ته د برښنا رسونې په برخه کې له یو شمېر نړیوالو ادارو سره تړونونه لاسلیک شي. دغه شرکت وایان وحید توحیدی ازادي راډیو وویل چې نن د افغانستان برښنا شرکت او آسیایي پراختیایي بانک اترمانس د 300 میلیون افغانۍ په ارزښت د برښنا رسونې په موخه تړون لاسلیک شي. د ښاغلي توحیدی په خبره دغه پروژې لمخ به د افغانستان ګڼو سیمو او ولایتونو ته د برښنا سنتیا برابر او د برښنا د پرچوي ستونزه حل شي. د نوموړي په خبره په افغانستان کې د برښنا د ستونزې په هواري سره به د صنعتي پارکونو او فابریکو ستونزه هم هواره او په دې سره به تولیدات زیات او ګڼو کسانو ته د کار زمینه برابر شي. نن د کابل بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي. یو 50 کیلو بری قزاقي وړه 1340 افغانۍ، یو 50 کیلو بری بره 1340 افغانۍ، یو درې نیمه نه بری ورځې 2000 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1000 افغانۍ، یو لیتر پټرول تیل 550 افغانۍ او یو لیتر دیزل تیل 550 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل په شاهزاده سرای کې د توهنې اثر په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي: یو امریکایي ډالر 15 او افغانۍ 15 سلويک پوله، یو یورو 15 اتیا افغانۍ 90 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ اویا پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 15 پوله، زر ایرانی تومان 5 افغانۍ اویا پوله، زر هندۍ کلداري 100 اویا افغانۍ او زر پاکستانی کلداري 1500 افغانۍ.
له فیروزی عزیز خمرنه دوستانو که د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولی سي چې د خبرونه او د ازادي رادیو نور راپورونه او تحلیلونه د ازادي رادیو پر ویبپاڼه هم وګورئ، پته مو د ازادي رادیو ډاټ کام. اوس به یو نړیوال موضوع راواخلو. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په موقته توګه ومنله چې د فدرال حکومت قسمي تعطیل پای ته ورسوي. ولسمشر ټرمپ پرون دغه اعلان وکړ. صفي الله ستانکزي دغه موضوع تعقیب کړی دی چې همدا شېبه راسره په سټوډیو کې دی. ستانکزي صاحب ښه راغلی خبرونه ته. امریکا ولسمشر څنګه د اعلان وکړ چې تعطیل به موقتا ختموي؟
ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون وروسته له هغه چې د امریکا د کانګرس دواړو جرګو سنا او د استازو جرګې موافقه وکړه چې په موقته توګه به د فبروري تر 15 د حکومت لپاره بودیجه پاس کوي، ولسمشر ډونالد ټرمپ اعلان وکړ چې دغه موقت تعطیل به په موقته توګه پای ته ورسوي. البته د یادولو ده چې د امریکا په تاریخ کې د فدرال حکومت تر ټولو اوږد تعطیل په موقته توګه پرون د ولسمشر لخوا پای ته ورسید.
I am very proud to announce today that we have reached
a way is a dear ویارم چې نن اعلان کوم چې موږ یو معاملې ته ورسېدو، څو تعطیل پای ته ورسو او فدرال حکومت بیرته پرانیزو. لکه څنګه چې خغلی ټرمپ ویل د کانګرس سره یو معاملې ته رسیدلې، معامله دا ده چې کانګرس به د فبروري تر 15 پورې د ده په وړاندیزونو باندې به فکر کوي او د ده وړاندیزونه تمرکز یې په دې دی چې د مکسیکو سره د امریکا د دیوال د جوړېدو لپاره کانګرس بودیجه ځانګړې کړي.
بله، یو بل پرسنل دلته د مترکیږي تاسو ول چې دوی پر دې باندې فکر کوي. اصلي لانجه په څه جوړه دا ول او کټروم له کانګرس سره جوړ نسی نو څه به وکړي؟
ډونالد ټرمپ د مکسیکو د دیوال د جوړولو لپاره چې پغه کې به اغزن سیمونوي دیوالونه به وسپنی معنی به په ځینو برخو کې دغه د جوړولو لپاره د 15 میلیارد و 100 میلیون ډالر غوښتنه کړې چې کانګرس د خبره باید دغه پیسې ورکړي او بودیجه تشویق کړي څو ولسمشر توشي کې او بیا کار پی شروع شي. خو کانګرس بل خصوص د استازیو جرګې چې دیموکراتان پکې اکثریت لري د دغه وړاندیز سره ډیر زیات مخالفت خودلای دی او ویلی دی چې دغه بودیجه به نه تصویب وي. لمدغه خاطر هم لانجه جوړه شوله. ټرمپ دغه کار په جواب کې پاکس العمل کې حکومت وزنداو 15 د شوازې د امریکا د فدرال حکومت په قسمی توګه باندې تعطیل او اتلکه کارکونکو یعنی وظایف ته نو ورغلي، ماشونه نه دي ترلاسه کړي. لانجه هم دغه و. نو که ټرمپ او کانګرس موافقه ته سره ونه رسیږي، خغلی ټرمپ پرون ویل چې کانګرس تر فبروري 15 پورې کوم کار ونکی نو دای بل خپل صلاحیتونو څخه په استفاده چې د امریکا اساسي قانون د خبره ورکړي دي د دغه ایمرجنسي یا استراري حالت ته پای ټکی کیږي او یو کار به وکړي. نو د هم ویل تاکید وکړي چې د امریکا حکومت د برته پرانستل شي او د امریکا ټول کارکونکو ته د خبره باید ماش ژر تر ژره ورکړل شي.
ډېر زیاته مننه کوم صفي الله ستانکزی. دوستانو واموریدل چې وای د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په موقته توګه دا ومنله چې د فدرال حکومت قسمي تعطیل پای ته رسوي.
او سر با خوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیم
دفراندوم شورست
لا ازادي راډيو سره وسي او ترنور زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالات خبر شي.
اوس په د کابل چاپ ورځپاڼو ته ورسو چې د افغانستان پر موضوعاتو یې کمی تبصرې لیکلې دي. واصل وسال دغه ورځپاڼې کتلې دي.
کابل چا پرسپانو په خپل نننې وګڼو کې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو پاړه یو شمیر لیکنه او سرلیکنه خبرې کړې دي. ویسا خپلواکی ورسپانې په خپله سر مقاله کې لیکلي، په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سو ورځنیو خبرو په پایله کې د امریکایي پوځیانو د وتلو په شمول پر مهمو مسایلو هوکړه شوې ده. په سر مقاله کې وړاندې راغلي، تر دوه اونۍ بنبست وروسته په خبرو کې دا تمنه وه چې تر دوه ورځو دې زیاتې اوږدې شي. له بله پلوه داسې هم برېښېده چې د امریکایي پوځیانو د وتلو په شمول دې پر مهمو مسایلو توافق وشي، خو د سرمقاله لیکونکي په خبره سره له دې چې لا هم ټول جزئیات نه دي افشا شوي، داسې ښکاري چې د اټکلونو پر خلاف د طالبانو او امریکا ترمنځ پر ډېرو مهمو مسایلو هوکړې شوي دي. ویسا د سرچینو په حواله دا هم لیکلي چې اوس یوازې د بهرنیو پوځونو د وتلو پر مهال ویش او افغان حکومت سره د طالبانو د مخامخ خبرو پر سر اختلافات پاتې دي. ورسپانې په ټوله کې خبرې بریالۍ ګڼلې او د ښو پایلو هیله یې کړې ده. ملي ارمان خپلواکي ورسپانې په خپل یو مطلب کې لیکلي، طالبان راځي او امریکایان له افغانستان نه وځي. په مطلب کې وړاندې راغلي چې وال سټریټ جورنال طالبانو ته د یوې نږدې سرچینې په حواله لیکلي چې د طالب استازو او خلیلزاد ترمنځ د خبرو په څلورمه ورځ په دې هوکړه شوې چې طالبان به القاعده او داعش ډلې ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې پر نورو هیوادونو د حملو لپاره استفاده وکړي. په مطلب کې د سرچینې په حواله دا هم راغلي چې په دغو مذاکراتو کې له افغانستان نه د امریکایي پوځیانو د وتلو او د دوی د پوځي هډو په اړه خبرې روانې دي. د مطلب لیکوال لیکي، تمه ده چې د خبرو په پای کې دواړه لوري یو ګډه اعلامیه هم خپره کړي. دنیا خپلواکي ورسپانې بیا په خپل یو مطلب کې لیکلي چې د قطر غونډه پر ګډې اعلامیې د اختلاف له امله د شنبې ورځ ته وځنډېده. په مطلب کې وړاندې راغلي، ټاکل شوی وه چې په قطر کې د طالب استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ خبرې د جمعې په ورځ پای ته ورسیږي، خو داسې ښکاري چې د دواړو خواوو ترمنځ یو شمېر مهم اختلافي موارد لا هم پر ځای پاتې دي. ورسپانه لیکي، طالبانو ته یوې نږدې سرچینې ویلي، امریکایي پلاوي له طالبانو غوښتي چې په خپرېدونکې اعلامیه کې د اوربند او له افغان حکومت سره د مخامخ خبرو ډاډ ورکړي، خو طالبانو ورسره مخالفت کړی دی.
تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم، زه لالا یم د کندهار خبرې کوم. پر رئیس صاحب جمهور ته دې ما پیغام ورسیږي چې د لږ وخت لپاره چې تاسو کوم ټاکنو ته وخت پاتې دی، په دغونو وخت کې چې ورور یو سرنوال وټاکي، د سرنوال د ولایتو په کچه باندې سفرونه وکړي، چې دغه ورور موسسې چور شوي دي، د بندو پیسې چور شوي دي، د دولو پیسې چور شوي دي، دلته ورور غواګانې ورک شوي دي، بزې او هغه کوم شان موسسې چې راغلي دي، هغه ورور ګرځي څو کسان وړي دي. نو د دغه پاکله باندې ورور چې یو سرنوال وټاکي، سرنوال د ولایتو ته سفرونه وکړي، چې هغه خلک مشخص شي، ورور د خلکو د سلو کسو حق یو نفر وړي دي په ولایتو کې، د خلکو ریزیاسی ورور هغه خلک کوم چې اقدار یا تکو هغه اقدار ته ورسی. نور مو خپل سم ازادي راډیو سمنانه ترجمه پیغام دی نشر کې. السلام علیکم.
السلام علیکم ورور، زه زابل خبرې کوم. دا د زابل ولایت مرکز کلا ته چیرمه د خوارین علاقې کې د بي سي شبکه به خې کمزورې ده، د دې رستون سره مخامخ کړی ورور. دا ازادي راډیو محمد نبیل زابل.
السلام علیکم، زه زیرات سیو مالول خبری کوم. دا د سولې خبری چې روانې دا موږ سر نه سپال نه خدای دې په افغانستان کې واره مې وصول راولې. موږ د جنگ قربانیان، موږ سولې ته ډېر امید لرو. په دواړو طرفو څه موږ دا غوښتنه کوو چې تر وړو وړو خبرو سره تېر افغانستان کې خدای سولې راولې. سولې سره موږ د افغانستان خلک سولې ته تېږي. خدای ته سولې غواړو. السلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
دوستانو ستاسو پیغامونه مو خبر کړئ چې ازادي رادیو ته راستولې و. اوس به د ساينس ډګر ته ورسو. څېړونکو پر موږکانو نوې ازموینه کړې چې د روږدو کسانو په درملنه کې له دې تجربې استفاده کېدای سي. اسمت سروان نور تفصیل کوي.
څېړونکي توانېدلي چې په یوه نوې طریقه د موشکانو له ذهنه د کوکاینو خاطرې هیرې کړي. دوی باور لري چې په دې ډول به هغه معتادان وژغوري چې مخدر مواد پرېږدي مګر بیا یې پیلوي. دا نوی کشف هغه کسان چې پخوا په مخدرو موادو روږدي وو نه پرېږدي چې بیا په دې موادو اخته شي. څېړونکي وایي چې دا طریقه یې پر موشکانو ازمویلې او د هغوی له حافظې د کوکاینو د استعمال خاطرې پاکې کړی شوي دي. د څېړونکو په وینا دا طریقه کېدای شي د مخدرو موادو د درملنې تر اوسنیو کارول کېدونکو طریقو ډېره ګټوره وي. په دې څېړنه کې د اپټوجینټکس په نوم له طریقې کار اخیستل کېږي چې په هغې کې د هغو حجرو د کنټرول لپاره د نور یا وړانګې له پلاسونو څخه کار واخیستل شو چې په جینیټیک کې بدلون راوړل شوی دی. څېړونکي وایي پر موشکانو د دې طریقې له تجربه کولو وروسته ورته څرګنده شو چې موشکان نور په مخدرو موادو پسې نه ګرځي. د معتادانو یوه لویه ستونزه دا ده چې له درملنې او ډیر وخت د مخدرو موادو له استعمالولو وروسته بیا دې موادو ته مخ اړوي.
او په دې سره په